السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو درنو اوریدونکو تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس د یو لوړ رتبه هیئت سره د جنیف ښار ته روان شو سبا ته په جنیف کې کانفرنس دی د افغانستان په باره کې نن د ورځنیو مسایلو بحثونو په پروګرام کې د افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو هیوادونو په کومکونو باندې غږیږو سبا ته په افغانستان کې د افغانستان په باره کې چې کانفرنس جوړیږي په همدې خبرې کیږي او جمهور رئیس غنی به په هغو ژمنو باندې چې په 2018 کال کې په کانفرنس کې کړی وي د هغې ژمنو په باره کې به وغږیږي معلومات به ورکړي او دا ځلې په دې کانفرنس کې هدف دا دی چې د افغانستان حکومت یا هیئت یا جمهور رئیس دا وښيي چې افغانستان باید داسې یو هیواد وي چې په خپلو پښو ودرېږي او د نړیوالې ټولنې یو داسې غړی ملک شي چې په ځان باندې بسیا وي. اصلا دغه پروګرام یا د دوی هدف همدغه دی چې په اقتصادي چارو کې پرمختګ څومره شوی دی نور څومره پکار دی او د نړیوالو مسؤلیت څه دی افغانستان حکومت خپل مسؤلیت څومره ادا کړی دی دغه عمومي مسله ده ځکه چې د دې کانفرنس نه وروسته بیا په 2020 کال کې بل کانفرنس دی چې هلته به بیا نړیواله ټولنه او مرستندوی ملکونه ګوري حالاتو ته او شرایطو ته چې د افغانستان سره څومره نورې مرستې پکار دي او کوم ملک څومره مرستې کولی شي څه ضروري دي. خو کومه مرسته چې په 2018 کال کې یا کومې ژمنې چې شوې وې څلور کاله مخکې د افغانستان د حکومت سره د اقتصادي او امنیتي او سیاسي پرمختګونو او مسایلو لپاره چې هغه تقریبا 15.2 میلیارد دومره ډالر وو چې وګوري چې دا پیسې څومره مصرف شوې دي په ځای لګېدلې دي نه دي لګېدلې او آینده کې څه کېدای شي په دغه مسایلو باندې په عمومي ډول نن غږیږو د همدغه کانفرنس په ارتباط او خبرونې ته مو دوه تنه میلمانه رابللي دي د افغانستان د ملي نوین د جبهې غړی او د تجارتي او اقتصادي مسایلو کارپو وحیدالله غازی خیل صاحب دی همداشان د نړیوالو سیاسي چارو کارپو انتظار خادم صاحب دوی به په همدغو مسایلو باندې وغږیږي او خپل نظریات به څرګند کړي. تاسو ټولو نه مننه چې پروګرام اوري خپل نظریات او خپل پوښتنې کېدای شي د امریکا غږ آشنا رادیو په ویب پاڼه کې یا فیسبوک کې ولیکئ کور مو ودان. نو زه غواړم چې د خپلو میلمنو احوال واخلم. وحید الله غازی خیل صاحب راغلی پروګرام ته.
سلام
او وعلیکم السلام ستړی مشي په خیر راغلی. انتظار خادم صاحب ستړی مشي پروګرام ته.
سلام تاسو ته غازی خیل صاحب ته اوریدونکو
کورمو ودان. اول خو درنو ملمنو استاسی دوارو نغوارم چه تاسی سه فکر کوی ده افغانستان حالات و شرایط تا چه گوری ده حکومت اجراعات و جمن تا چه گوری چه پا تیر کانفرانس که کلی وی فیلن چه پا ملک چه شه گوری سه تمه توقع لری ده داغ کانفرانس نزد که افغانستان خو توقع لری چه بخپل جمنو وغږیږي او قناعت ورکی د نړیوالې ټولنې غړو هوادونو ته د مرستو په ارتباط تاسو څه فکر کوئ چې کېدای شي د نړیوالې ټولنې د غړو ملکونو چې د 12 غړو ملکونو استازي به خارجه وزیران به دوی ته به جمهور رئیس غنی غږیږي او معلومات به ورکوي څه فکر کوئ ته متوقع هم څه ده چې د دې ټولنې توجه به جلب کړي فکر کوئ د افغانستان حکومت خپل ژمنې پوره کړي دي تر کومه حده د سی عمومي د دواړو نظر غواړم نو کاول تاسو مهرباني وکړئ انتظار خادم سي
دغه کانفرنس د افغانستان د اوسنۍ وضعیت لپاره ډیر مهم دی
بلکې
یو مخرب د هیواد یو د ولس په سرخان باندې ډوډۍ نشته دی د امنیت لپاره پیسې نشته دی همدارنګ سول نشته دی د سیمې د هیوادونو سره مو ډیپلوماټیک اړیکې تجارتي اړیکې په زور روان دي په دغه حالاتو کې موږ مجبور یو چې نړۍ سره ونښو دا د مرستو موږ استفاده وکړو مګر متاسفانه چې دغه کانفرنس کې د ورته شرغنی او د خاغلی عبدالله حضور په ځکه کوم رنګ وی چې دوی په ټوکیو کانفرنس او په نوې وخت په برسل کانفرنس لا روسي او شرغنی کانفرنس جوړیږي دوی به د خپل هغه شپږو شاخصونو په اړه باندې معلومات ورکړي چې دوی اصلاحات راوستي دي دوی د فساد سره مبارزه کوي، دا دوی امنیتي ریفورم او دوی اداري ریفورم او سره کوم ریفورم اداري ریفورم هم دغه چې نازي د اصلاح اداري پر سر کې مقرر کړ او یوازې د جهان ژبه پښتو کړله، همدا هغه اداري اصلاحات چې لاغو سم خلک په زرګونو ډالرو باندې په دولتي مقصدونو باندې مقرریږي. اداري اصلاحات به همدا وي چې نظامي اصلاحات چې هره اونۍ مونږ د یو ولسوالۍ سقوط شاهدان یو، د غزني د سقوط شاهد یو، د فراه د شاهد یو، همدارنګه نور ډول ډول مشکلات چې مونږ یې په افغانستان کې لرو. که مونږ ته د جنوا د کانفرانس یوازې د چاندې د تورولو، د عذر زارۍ د کولو او د خپل قوت د تداوم یو پلاتفارم وي، نو ښاغلي غني او ډاکټر عبدالله ته مبارک شي. خو کله که د ولس د ارزښتونو خبره وي، د ولس د بچاکېدلو خبره وي، نو مونږ ته ډېر هدف الفات راغلي. د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې چې کله په لندن کانفرانس شو، یو تر ټولو اساسي مبحث چې ښاغلي غني او دغه ټیم مطرح کړ، هغه د سرفلاینس یا په ځان د اتکا سند و. دوی به سند سازوي، دوی به میکانیزم جوړوي او په عین وخت کې به دغه میکانیزم عملي کېږي تر څو په راتلونکو کلونو کې افغانستان د تل لپاره د خارجیانو پر غاړه باندې یو جوړېدلی مات لاس نه وي، بلکې افغانستان به داسې وي چې هم په کور دننه حکومتداري وکړي، خپلو ضروریاتو تکافو وکړي او په عین وخت کې د سیمې او د نړۍ د هېوادونو په هغه ارزښتونو کې یا استراتیژیکو پلانونو کې باید رغند رول ولوبوي. متاسفانه دا چې مونږ د یو هېواد په حیث باندې د سیمې او د نړۍ په حالاتو کې مونږ رغند رول ادا کولی شو، بلکې خپل مشکلات مو تر دې حد پورې ډېر کړي چې د جنیوا په کانفرانس کې شاید چې دغه هېوادونو خلک زمونږ له خبرو له اورېدو وروسته مایوس شي. هیله ده چې خپلې مرستې چې د 2023 کال پورې زمونږ سره کړي دي، هغه مونږ راکړي تر څو مونږ ولس په خپل باندې ودرېږو. ولې فکر کوم چې د ښاغلي غني لپاره ډېره سخته چې دا ځل دنیا ته مروي چې هغه د اورېدو غواړي او
ښه ډېره مننه تاسو نه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اورېدونکو، تاسو د نړیوالو سیاسي چارو کارپو انتظار خادم صاحب نظر واورېده د افغانستان د حکومت د اجراءاتو او ژمنو په باره کې چې د نړیوالې ټولنې سره 2018 کال کې کړی وي چې افغانستان به په پښو درېږي، دوی به ورسره مرسته کوي، دوی به اصلاحات راولي او پرمختګونه به راځي. نو اوس وګورم چې د افغانستان د ملي نوین د جبهې غړی او د تجارتي او اقتصادي مسایلو کارپو وحید الله غازی خیل صاحب سره نظر لري چې د افغانستان حکومت روسه په دغه وخت کې سکړي دي د په نظر عملاً څه شي وي داخل د افغانستان کې، او جمهور رئیس اشرف غنی به وکړي شي چې د نړیوالو ټولنې غړو ته قناعت ورکړي چې خپل ژمنې او وعدې په ځای کړي دي، اصلاحات راوستي. غازی خیل صاحب
سلام کوم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. زه خو لومړی دغه کانفرنس د افغانستان لپاره ډیر څه ګڼم، ځکه دنیا به افغانستان سره مرسته کوي او دا مرسته به په دې خاطر نه کیږي چې افغان حکومت په تیرو دوه کلونو کې ښه کارکردګي کړې، بلکې دا د افغانستان د خلکو سره کیږي. د 2014 کال پورې چې کومې مرستې د کاغلي کرزي د حکومت سره کېدلې، هلته شرایط نه ایښودل کېدل په افغان حکومت باندې. کله چې د ډاکټر غنی حکومت راغی، دوی دنیاوالو ته وویلې چې موږ سره کومې مرستې کوي هغه به په شرایطو باندې وي، موږ به دا کوو، تاسو به دومره مرستې کوي. نو دوی په 2014 کال کې چې کومې مرستې د دنیا سره کړې وې چې دوی به ریفورم راولي، فساد به کمی، د مخدره موادو په ضد مبارزه کوي، دلته به اقتصادي رشد زیاتیږي، دلته به امنیت ښه کیږي، دلته به سرمایه گذاري جذب کیږي، دلته به ښه حکومت ولی راځي. دغه مرستې دوی د دنیاوالو سره په 2018 کال کې کړي وي، ولې متاسفانه واقعیت خدا دی چې نه ښه حکومت ولی راغله. یعنی په تیرو څلور نیمو کلونو کې دا حکومت خپل کابینه تقریبا پوره نشو کولی، والیان پوره نشو، شاروهلان تقریبا نشته دی، حتی کابل چې لوی ښار دی 15 میلیونه نفوس پکې اوسیږي ښاروال نه لري، سرپرست وي، نو په امنیتي برخه کې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي، د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله زیاتېږي، سرمایه ګزار له افغانستان د خپل سرمایه ګزاري نه کوي بلکې فرار کوي دوبۍ ته، ترکیه ته، نورو هیوادونو ته. نو مخدره مواد فوق العاده زیات شوي دي، قاچاق زیات شوی دی. دنیا سره په 2014 کال کې زمنګ اړیکې د ښاغلي کرزي په وخت کې بالخصوص له امریکا سره ډېری خرابې وي. کله چې د ښاغلي غني حکومت راغی، له امریکا سره زمنګ اړیکې ښې شولې، ولې متاسفانه اوس دغه اړیکې له همسایګانو سره هم خرابې دي، تجارت هم له همسایګانو سره خراب دی، او له امریکا سره هم زمنګ اړیکې ترنګلې شوې دي. تاسو وکتل موږ د نړیوال تجارتي سازمان یا دبليو ټو غړي ټوب لرو، مګر په دې صورتو کې کاغلي غړي د نړیوالو قوانینو خلاف د داخلي قوانینو خلاف مالیات جکړ، موږ حق نه لرو چې د اغه موادو یا د اغه واردېدونکو توکو مالیات جکړو چې هغه په دبليو ټو کې سات وي. مګر متاسفانه دوی دا کار وکړ او د ګوري تاسو په بلخ کې سرمایه گزارانو صنعتکارانو گواخو کې چې دوی به مالیات نه ورکړي، په هرات کې فابریکې وتړل شولې، یعنی دغه مالیات دوی فوق العاده زیات جکړه.
دغه ولې علت څه ده؟ ولې
دوه علت لري. یو علت دا ده چې دوی ځینې ملګري دي، سوداګر دي، هغه ډیر مالونه وارد کړي دي، بازار کې تقاضا نشته. دا چې دوی د دې کله مالیات اوچت کړي نو بازار کې تقاضا پیدا کیږي، او دا بل ښاغلی غریب په کمپاین مصروف دی، غواړي کمپاین لپاره ځان ته پیسې پیدا کړي. تاسو پوهیږئ په دې وروستیو کې د ولایتونو تم سفرونه زیات کړي دي، او دغه یعنی دوه علت دي.
ښه ښه، نو تاسو څه وایي انتظار خادم صاحب چې دغه حال چې وي نړیوال به خانی شي چې د افغانستان د حکومت سره یا خلکو سره لکه څنګه چې مرستې کولې یا وادي کړي دغه خپل وادي پسې کې تر اخره پورې د دې کانفرنس به ګټه سی وي. بله
ګوري، افغانستان خو کله چې موږ د یو څه ګوري شي میلیارد ډالر خبره کوو، یا د یو څه شپږ میلیارد انکشافي بودیجې خبره کوو، چې دنیا ولګوله او دلته 200 میلیارد ډالر خبره کوو چې امنیت باندې ولګي دي، هر کال د 15 میلیارد ډالر پورې د امنیتي ځواکونو مصارفات دي. دا هم مصارفات دي ځینې اصلاحات راولي، اصلاحات را نیولي، خپل شمنې عملي کړي، چې عمل نه کړي دا هر هغه څه دي چې دنیا افغانستان ته ورکوي. دا خو د هغوی خپل مسایل دي چې ولې په افغانستان کې مرستې کوي، ولې تر په افغانستان کې 2023 کال پورې او یا امریکا ته 2023 کال پورې پاتې کیږي. او افغانستان ها دلته د انساني افغاني مسؤلیت او انګیزې او روحي خبره ده. کله چې موږ دنیا ته ځو هغوی به زموږ سره مرسته کوي، که موږ ښه خبره کوو که بده خبره کوو، ځکه د هغوی شمنې دي، د هغوی اهداف دي، د هغوی د بقا خبره ده. او کله که موږ د افغانستان حکومتوالۍ خبره کوو، تر ډېره حده پورې د افغانستان په حکومتوالۍ باندې پسخند وویل شو، دلته د حکومتدارۍ روحیه له منځه لاړه.
او بخښه انتظار خادم صاحب، انتظار خادم صاحب، تاسې چې وایي چې د خلکو وعده کړي دي دا به کوي، د دوی د بقا خبره ده که نه؟ نو او د دوی د بقا خبره چې ده، خو د دوی بقا خو په ځینو شایانو کې ده چې هغه باید حکومت کړی وي، خو نه دي کړی. کنه
خو دوی خو دوه خبرې دي چې نه دي کړی، یو دا چې دوی نه کوي، یو دا چې دوی نشي کولی. په دې معنی باندې چې دوی که استخدام کار اهلي کار سپارلې وي، نن به د افغانستان اقتصادي دستګاه په خپل خوب باندې ولاړه وي، سیستم به جوړ وي، فساد به مهار وي. دوی د سیاست سیاسي ملحوظاتو بنا په امنیتي سکتور کې ګمارې نکړې وي، نن به په قانون باندې شخړه نه وحل کېدلی، هر چا ته به قانون یو ډول وي، مکافات و مجازات به وي. تاسې د نن ورځې د حادثې شاهد یاستئ چې په قانون باندې اصلا شخړه نه وحل شو، د افغانستان د عسکرو پر روحیه باندې شخړه نه وحل شو. یو څوک راځي مجرم دی که مجرم نه دی، هغه به قانون معامله کوي، ولې مخکې له دې چې قانون پر هغه باندې فیصله وکړي، یو څوک راځي د افغانستان د اثر وینې سویږي مګر هغه بیت خوشی کیږي. په خپل ذات کې دا وړې مسلې دي، ولې دا وړې وړې مسلې په خپل ذات کې سره یو د یو بلی تباهۍ لپاره یو لوی اثر جوړېدای شي. زه فکر کوم چې ښاغلی غنی او دغه ټیم او ښاغلی عبدالله او همثالو هر هغه څوک چې قدرت په لاس کې لري او دا اوس پر ګدۍ باندې ناست دي، تر ډېره حده پورې د خپلو ځاني وختونو خبره کوي او هغه ملي مسایل چې پاتې دي تاسو وکړی شي چې هم په افغانستان کې په کوم ډول اصلاحات راولي، او هم په یوه وخت دنیا ته یو څه جوړوي او د خبرو هغه مجال ولري چې موږ فکر دي او کوم ژمنې موږ کړي دي او څه پلانونه لرو.
ښه، ډېره مننه د امریکا غږ آشنا راډیو درنو اوریدونکو. نن د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې د افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو هیوادونو په مرستو او ژمنو باندې غږیږو، او دا ګورو چې کومې ژمنې چې د جمهور رئیس اشرف غنی او دولت له خوا شوې وي چې دوی به کومکونه اخلي خو دغه اصلاحات براولي، په دې غږیږو چې دا اصلاحات تر کومه حده عملي شوي دي، راغلي دي او کنه دي راغلي، نو څه پکار دي. نو زه به اوس تاسو په اجازه درنو کو د خپل بل د پروګرام د بل میلمه د تجارتي او اقتصادي مسایل کارپو د افغانستان د ملي نوین د جبهې غړي وحید الله غازی خیل صاحب نه د پښتنو حکومت چې څه په کار دینو نړیوال خوغه د تاسو دواړو ملمنو ویل چې خپل مرستې کوي او دوی به د دوی بقا دلته په دې مرستو پورې تړلې ده. نو د افغانستان حکومت چې تر اوسه پورې په یوه ساحه کې د هغه خبره ده یو سم کار چې د نړیوالو ټولنې قناعت حاصل کې نه دی کړی یا هغه اصلاحات نه دي راوستي، هغه څه مسؤلیت لري؟ څنګه کېدای شي چې په دې آینده دوه درې کلونو کې د افغانستان حکومت په دغه ساحه کې بریالی شي، په 2000 کال کې وکړی شي، په ډیره بریالۍ توګه لاړ شي، هلته خپلې خبرې وکړي او خپل نظریات وړاندې کړي، عملي وښي دنیا ته چې دغومره مرسته شوې وي، دغومره پرمختګ شوی دی په افغانستان کې. تاسو څه وایئ غازی خیر؟
حکومت
یا بل حکومت؟ بل حکومت هم چیرې شي، د همدې حکومت فالو اپ به کوي کنه؟
ګوره درسته ده، مګر هغه حکومت به د خپلو کړنو هغه کوي ذمہوار وي، هغه به د دې حکومت ذمہوار نه وي چې د دې حکومت کړي. دا حکومت خو په ټوله کې د سیو پروژه غوندې ده، او دا حکومت ورته نشو ویلای کنه، ځکه دا په یو برخه کې ځان مسؤل نه ګڼي، د افغانستان خلکو ته ځان مسؤل ګڼي، نه میډیا ته، نه نړیوالو ته، او نه هغه معلومات دوی شریکوي. نو دا سی په نوم باندې حکومت دی. بل مسله دا ده چې په راتلونکي کې اوس د سولې پروسه ډېره په تیزۍ سره روانه ده. تاسو پوهیږئ د منطقې هیوادونه هم همکاري کوي، د امریکا خاص استازی هم راغلی دی، هغه به هم د جنیوا په کانفرنس خبرې کوي، او دا هم لا معلومه نه ده چې د جنیوا په کانفرنس کې به سبا څه ژمنې کېږي، د څه لپاره به دا ژمنې کېږي، څومره ژمنې به کېږي. خو یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې د ناټو سرمنشي تقریبا دا خبره وکړله چې داعش په افغانستان کې ډېر فعال دی، دوی له عراق نه او د سوریې نه راځي، دلته افغانستان خپل مرکز جوړوي، له افغانستان نه به بیا دوی وروسته نورې دنیا ته تهدید وي. دغه داعش دلته یو تهدید دی، او د دې په خاطر ممکن دوی خپلې مرستې زیاتې کړي، سره له دې چې دوی به 200 عسکر وباسي، ولې اقتصادي مرستې به زیاتوي. نو دا 15 میاشتې چې پاتې دي د دې حکومت، دا دنیاوال غواړي چې دوی خپل دوره پوره کړي، خو بیا د سولې پروسه چې روانه ده دا خو ماته ډېره بریالۍ ښکاري. کېدای شي ټاکنې وځنډېږي، کېدای شي لویه جرګه دایره شي، کېدای شي موقته اداره جوړه شي. ډېر احتمال د دې شته چې موقته اداره دې جوړه شي او طالبان دې پکې راشي، سیاسي مخالفین دې پکې راشي، د دې حکومت ځینې غړي دې پکې وي. نو هغه د افغانستان لپاره یو پرمختګ دی. نو زه فکر نه کوم چې بیا د سیو دغه وشکو دنیا به مرستې کوي، هغه به د دې حکومت په خاطر نه کوي چې دوی ښه کار کوي، هغه به د افغانستان د خلکو سره مرسته وي، ځکه که دغه مرستې ونه شي متضرر کېږي خو د افغانستان خلک، نه دا حکومت. حکومت خو که څوک ورسره ښه کوي که څوک بد کوي، دوی روان دي، دوی د چا په لره کې نه دي چې خلک څه کوي، خو دوی خپل کار کوي. یعنی زمونږ امنیتي ارګانونه چې دي دا سیاسي دي، او امنیتي ارګانونه په هېڅ دنیا کې سیاسي نه وي، دلته له هر څه سره سیاسي برخورد کېږي. تاسو ګورئ دغه اوسنۍ پیښې په دې خاطر باندې کېږي چې دوی په خپلو قوم کې پښتنو کې خپل محبوبیت زیات کړي، دلته قومي تفرقه واچوي. نو دا ځینې کارونه چې دي دا د اصلاحاتو لپاره نه کېږي، دا د شعاري بڼې په خاطر باندې کېږي، دا د یو قوم د خپلولو په خاطر باندې کېږي. یو څوک نیسه او بیا سپینګیري راځي او هغه بیا ازادوي او هغه بیا پرېږدي. یعنی ښه چې له موضوع نه ونوځو، نو زه باور لرم چې دنیا به مرستې کوي د افغانستان سره، خو هغه به د افغانستان د خلکو سره وي.
صحیح. انتظار خادم صاحب، تاسو د غازی خیل صاحب سره څومره هم نظر استه په کومه ساحه کې چې دای وایي چې زه بیخي باور لرم مرسته به کیږي او خلک ول سره به مرسته کیږي، او بل دا چې دای وایي د سولې خبرې ډېرې چټکې روانې دي او د فکر کوي چې امکان لري چې یو موقته اداره جوړ شي، طالبان به هم شامل شي، یو د حکومت بری شي چې هغه به یو مسؤول حکومت وي. تاسو فکر کوئ چې داسې به وشي؟
افغانستان مهمه ده، د افغانستان د خلکو سوکالی، انکشاف، سیستماتیک رغونه، دیموکراسي اصلا مطرح نه ده دنیا ته. دلته میلیاردونه ډالر مصرفي دي، ولې چې دا راپېږي په هر دریو شپږ میاشتو کې، وایي چې هر یو ډالر 50 سنټه به تللي دي، او پنځه سنټه په احمل باندې د خلکو د ګوند تللي. خو به هر څه خو جلا بحث دی. زه باور لرم چې دنیا دې دلته د بنیادي انکشافي بنسټیزو مسایلو باندې بحث وکړي، ولې د خپلې بقا په خاطر باندې به بیا مرسته کوي. نو دا خو واضح خبره ده، په دې کې کوم شک او تردید نشته. دا هم اساسي مسله ده چې د سولې مسله او په افغانستان کې د طالب سره د معاملې مسله دا حتمی امر دی. د دنیا فرمون دا خو دنه چې کله جګړه وګده شي او جګړه لوی شي لوړ شي یو وخت دا سره سیږي چې به تر ځلې کاوس ورته بهر ځل چې جنگ کیږي او شدت انتها ته ورسېږي نو بیا روسي لار سولې د دوه طرفونه ستړي شي. په افغانستان کې هم دا قضیه په منلو په حالت کې دا یاد امریکا د په حالت کې دا امریکا نو نشي کولای چې د خپل د دغه افغانستان د جګړې خاطر باندې خپل خلکو ته قناعت ورکړي. امریکا نو نشي کولای چې تړیره هدا پوری ته افغانستان د سرحداتو بیرون په نورو هیوادونو کې ځان د پناځي جوړ کړي. سعودي عربستان ورته مخه د افغانستان جګړه د هر چا په خاطر چې په هر بل هوت شو مردود اعلان کړی ده. افغانستان خلک انتهایی ستړي او د افغانستان حکومت مجبور مکلف دی چې یو لاسونه ولري. نو هر طرف کې تاسو وګورئ هر قضیه کې وګورئ څو برازي دا چې صوبات سره کوم ډول کتنې چې راځیل چې ګوللي یو مسله د نورو دلو ټپلو مسله ده. دلته چې کله تاسو د خاغلی اتمر په پاولې د افغانستان د میچا چارو مشانو څوزل دا خبره دي دلته شل یا یو شدلې ډول ډول ډلې چې په افغانستان کې عملیات کوي او د افغانستان د حکومت او دنیا د افغانستان د افغانستان کې نور نړۍ په وړاندې باندې جنګيږي. طالب سره رسول هم کیږي نو سوله جلا بحث دی او صبح جلا بحث دی. شاید چې بیا هم له ماښام وروسته به خلک له کوره نشي وتلی او به هم د خپل مرګ او ژوند شیبې شماري. نو دې په خاطر باندې چې طالب د افغانستان د حکومت یو برخه شي، طالب په قدرت کې شریک شي او په راتلونکي کې د جنګ او جګړې او سیاسي معاملو یو نوی پړاو پیل شي دا خبره به وي. خو زه مچې مطلق موقت اداره راځي زه باور لرم چې لاسو انتخاب د دنیا سړي او خلیزات او د غټیم او شاید د افغانستان په حکومت کې یو شمېر خلک په دغه انتخابونو باندې فکر وکړي. موقت اداره د انتخابات زندیدل که تاسو څنګه ولدل د د انتخابات کمیسیون ویل چې درې میاشتې شاید موږ انتخابات وزندو. نو که درې میاشتې انتخابات زندیږي نو په دې معنی باندې چې وا د مخ قانون ته پخو وړاندې کیږي. نو که درې میاشتې زندیږي نو خیر ده که یو کال وزندې ده، خیر ده که پیالس میاشتې وزندې تر څو طالبان د سوري پروسې ته راشي. موږ هره ورځ د دغه جګړې هر اقل 50 نفر د افغانستان سرتیري لاسه ورکوه، طالبان وژل کیږي، عام خلک وژل کیږي. نو خیر ده که انتخابات وزندېدل، خیر ده که یو قانون یو ماده ملتوي شوه ولې په مقابل کې د افغانستان خلک ثبات راغی. خو که چېرته له دغې مرحلې ور اوړو د موقت ادارې راځي، زه فکر کوم چې زه مخالفت ځکه نه کوم چې ماته د افغانستان د خلکو ژوند مهم دی، ماته د افغانستان د عسکرو ژوند مهم دی، د هغوی روغتیا خدمات مهم دی. فکر کوم چې موقت ادارې انتخاب وکړو مقابل کې سول راځي زما سره هوکړه ده او موږ ورته هرکلی وایو هیله ده چې راشي.
ښه، وبخې غازی خیل صاحب، تاسو څه وایئ؟
ورا کله سول قیمت موقت اداره وی ټول افغانان هرکلی کوي، بل د سی میکانیزم وی لکه لوی جرګوی یا د ساتنی وی ټاکنی خو امکان ځکه نه لري چې طالبان هیڅ مدګی نه لري. طالبان اوس یو نظامي قوت دی، د افغانستان د حکومت سره جنګیږي او تقریبا د استاد محقق خبره چې کېته چې د خاور ور سره د نوځو به ډیره زیاته ده. نو په دې خیال کې چې ته ټاکنی وشي او وګورئ په اشتراک کوي خو بیا به جنگي دامه لدی او کچیر ته د سی وی چې دغه د غنی دوره یو کال نور تم دیږي تم د دې شي ک سول راځي ک لوی جرګه جوړیږي ک موقت اداره راځي خو د سول قیمت هر شی وی افغانان ورته حاضر دي او افغانان به هر کله وکی او زه دې سره دغه معنی زه په کې څه مشکل نه وینم. خو او دا شاتګ هم نه ده، بلکې پرمختګ دی. ځینې کسان ته دی فکر دی چې موقت اداره جوړول دا په شاتګ نه ده، شاتګ نه ده. من هیڅ لاس نه ورکو بلکې ډیر څه تر لاسه کوو. هغه څوک چې جنگ کوي د جنگ کې ګټونکی اوس نشته دی. نه حکومت مات کړ طالبان او نه طالبان او حکومت سقوط ورک. نو مذاکرات به کیږي او دا خلک به را داخليږي او هغه خلک هم د قدرت لپاره جنګیږي. نو چې د قدرت لپاره جنګیږي او دوی جرګه یا موقت اداره دا یو
کچری جمهور رئیس اشرف غنی د نړیوال کانفرنس کې خپل خبرې کوي او په خپل ژوندونه باندې غږیږي او کانفرنس نه بیرته راځي لکه څنګه چې دوی ویلي چې درې میاشتې به د انتخاباتو زندګي به درې میاشتې بعد به وشي. فرض کړئ درې میاشتې بعد جمهور رئیس د انتخاباتو شو او د انتخابات دایر شو، د دې نتیجه څه وي؟ تاسو په فکر
تاثیر به شي؟ نتیجه خو څو شیان یو خو خغلی غنی به څه وایي په سبا په کانفرانس کې دا مهمه ده دی به وایي چې دوه ویشتلې دي په افغانستان کې ترهګري جنگ موږ باندې تپل شوی دی موږ د جګړې په اوله کرښه کې یو موږ د نړیوالو لپاره جنګیږو ترهګري او نړیوال تهدید دی دی به دغه متحد المال خبرې چې تیر ځلي نړیوالو ته کړي
بیا به وکړي
نړیوالو ته دا خبرې وکړي ورته وایي چې څومره عسکر موږ په تیرو څلورو کلو کې د په دوره کې اته ویزر عسکر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی اقتصادي فقر څنګه دا ټول شیان به دی تکراری دغه به وي څکاو راتلونکي لپاره څلرو به بد راتلونکي لپاره ورته وي چې افغان ځوکونه اوس دې کوي شوې دي خپل دفاع خپل کول شي داخه دا زو دې ته چې تاکني کول یو شه دې د تاکم نتیجه منل بل شه دې اوس دا حکومت ویشل دی دا حکومت په څو برخو باندې ویشل دی او دلته د تاکنو مشروعیت ډیر مهم دی اول خو زه باور نه لرم چې دوی استاد پارلماني انتخابات دومره وزندول او وی نشو کول خپل ظرفیت وکړي چې دوی څومره تخنیکی ستونزې لري څومره لوجستیکی ستونزې درلودلې او څومره مسلکي ستونزې درلودې په دنیا کې دوه ورځې انتخابات نه دي شي ولې په افغانستان کې وشو ډیر خلک له انتخاباتو نه محروم شو دوی په ډیر کم وخت کې بایومیټریک ماشینونه راوړل کدا کمی سنوي دا رهبری د حکومت وی او تاکنی وی دا ملک به خدای نه خسته بل داخلي جنگ خواته لاړ شي ځکه په افغانستان کې دوه شیان ډیر مهم دي یو سوله ده او بل انتخابات دي اول موږ سولې ته ترجیح ورکو چې سوله په افغانستان کې راشي دویم تاکنو کمیسیون کمشنران باید مسلکی خلک وي د افغانستان خلکو ته متحد خلک وي افغانانو ته متحد خلک وي نه حکومت ته نه سیاسي احزاب ته ولې متاسفانه کمیسیونونه ویشل شوي دي هرته د تاکنو کمیسیون د ډاکټر عبدالله دی او د انتخاباتو کمیسیون د ښاغلي غني دی بیا د تاکنو په کمیسیون کې اته اکثره تخنیکي خلک ازاره دي یو قوم دي ښاغلي دانش مقرر کړي دي دوی هر څوک واړي په ډیره تخنیکي مسله کې په آی ټی کې اته اکثره د ډیټابیس ازارګانو نه ډک دی موږ تعصب نه لرو ولې په دې باندې خفه یو چې د احیث په اساس باید خلک راشي نه د قوم په اساس باندې باید خلک راشي هلته د خلک اغلي نو کچیرته راتلونکي تاکنو نیم دا کمیشن کوي دا حکومت کوي زباور لرم چې ډیر خرابې تاکني به یو به نتیجه ونه مني او د عمل په داخلي جنگ خواته نه خسته ولاړ
انتظار خدم سپ ستاسو نظر غواړو فقط دوه دقیقې پاتې دي مهرباني تاسو څه فکر کوئ کای انتخابات وش نتیجه به سي
انتخابات وش په دغه ډول باندې وشي چې هلته تاخد موجود لوجستیکي چمتووالی موجود نه البته سیاسي پاکوالی موجود نه دلته د ټل ټپلو خبروي د قانون د اساسي قانون د مادي په بنیاد باندې چې پاک بوي بي پري بوي رانه بوي او شيري بوي دغه نقاط پکې نه عملي کیږي باور لرم چې د پارلمان اوسني انتخابات کته هم د بدو بدتر تمن انتخاب دي کوم انتخابات نه وکړي نو یو لندګره ټول نه به مترلو دي او دغه بد خلک چې په پارلمان کې بعض یو شمیري مستند یو څونه دا بر باندې به حاکم نو دا بدی بدتر مغه چا پات شو ولې بد دا و چې موږ نو شکر چې شفاف انتخابات وکړو که چې دې ته دغه سبق مونږ نه خپل دې سبق نه خپل او دغه فرمول بیا ته کړو نو د ریاستي انتخابات به ډیر زیات بحرانی وي ځکه چې تلته به کاندیدان لویان وي تلته چې ته غلطی وشي نو مقابل لوري به نه مني افغانستان به په ځبه نه شي دغه نوې ټکی د دیموکراسي د غروریا لا وغځي پر مخ یوسي د نور ستون سره مخامخ شي او فکر کوم چې راتلونکي افغانستان به تدې بدتر وي زما هله دا چې کانفرنسونه به کیږي ښاغلي غنی به خپل خبري او لیکچر تل ورکي ولنته به په بنیادي مسایلو باندې کار وشي د ولس له حاله باید خبر شي اغلا غبن فساد بي قانوني دا به لمنځه لاړ شي امنیتی سکتور باید غیر سیاسی شي د خلکو د ذهنونو سره د خلکو د غوښتنو سره باید لوبي ونی شي او تلاش وشي چې حق حقدار ته ورسیږي تلاش وشي چې راتلونکي نسل ته داسې څه په میراث باندې پریښودل شي چې هغوی پر دې باندې افتخار وکړي د ښاغلي غني نوم په تاریخ کې په ځینو نقاطو باندې یاد شي موږ ښاغلي غني ته د دنیا د هم متفکر په حیث باندې احترام لرو ولې کله چې موږ د ژوند مرګ مسله راځي کله چې د قانون د حاکمیت مسله راځي د دیموکراسي د روحي مسله راځي موږ مجبور یو چې مدني مقابله وکړو هغه ته خپل خبره ویا دي کوو بل اخره یو سالم او متدین او مدني ټولنه ولرو
ډیر مننه تاسو نه انتظار خادم صاحب د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو د نړیوالو د سیاسي مسایلو کارپو انتظار خادم او د افغانستان د ملي نوین د جبهې غړي او د تجارتي او اقتصادي مسایلو کارپو وحید الله غازی خیل نظریات اوریدل او مونږ د جنیف په غونډه چې سبا ته په سویس کې جوړیږي د افغانستان په اړه کې د پدی باندې وغږیږي چې د افغانستان حکومت به سبا ته د خپل ژوندونو په باره کې معلومات ورکړي او معلومه بشي چې نړیوال ټولنې عکس العمل به سوي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویلي دي چې د افغانستان حکومت په خپل ژوندونو عمل کړی دی، نو سبا ته به معلومه شي. کانفرنس سبا دایریږي. ډیره مننه.